السلام علیکم ستړي مشه یو نامعلوم وسلوال کس په جلال آباد کې د انعکاس ټلویزیون درې خزینه کارکونکي وژلې دي. دا د ازادي راډیو د دې خبري مجلې د سر موضوع ده. صفي الله ستانکزی مخ راغلاست وایم خو تر ارث مخکې خبرونه له احمد شیبر اورو.
په ننګرهار کې درې افغان خبریالان ووژل شوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې روانې دي او په برما کې امنیتي ځواکونو نن پر مظاهره چیانو ډسې وکړې. د خبرونو تفصیل په جلال آباد کې په دوو بیلو پیښو کې چې تقریبا په یو وخت وشوې د انعکاس ټلویزیون درې ښځینه کارکونکي نن ووژل شوې. یوه پیښه د زرګرانو په سیمه کې د مازیګر څلورو بجو خواته وشوه چې د انعکاس ټلویزیون دوه کارکونکي پکې ووژل شوې، او بله پیښه د جلال آباد د قصبي په سیمه کې وشوه چې د انعکاس ټلویزیون یوه خبریاله پکې ووژل شوه. د ډزو پر مهال یوه لاروی ښځه هم ټپي شوې ده. د دې ټلویزیون یو خبریال ملال میوند د دسمبر په میاشت کې په جلال آباد کې د ډزو پر مهال وشل شوی و چې د هغې پیښې مسؤلیت داعش منلی و. د نننۍ دوو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان دولت د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د خبرو د ادامې خبر ورکړ. د سولې په چارو کې د دولت ته وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل
دواړو مذاکراتي پلاوی ترمنز مجلسونه ادامه لري. پرون ماښام هم د دواړو مذاکراتي پلاوی ترمنز ناسته ترسره شوه او د اجنډا د مسایلو پر سر مفصل بحث وشو او دا لړۍ به همداسې دوام ولري.
د افغان دولت د پلاوی د یو غړي په وینا پرونی غونډه اوږده خو بې نتیجې پایته ورسیده. د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د افغانستان په ګډون د سیمې د هیوادو په سفر دی. په پروان کې دوه تنه د دوو ډاکټرانو د برمته کېدو په جرم په 15 کاله بند محکوم شول. دا ډاکټران نږدې یو میاشت مخکې برمته شوي وو او د غره په یو غار کې ساتل کېدل چې له هغه ځایه تښتېدلي وو او د ملي اردو یوې پوستې ته یې ځانونه رسولي وو. د پروان د ښاري محکمې رئیس قضاوتیار فدا محمد عرفان ازادي راډیو ته وویل عدلي بنسټونو د علني محکمې په ترڅ کې قند آغا او دستګیر د بګرام پولیسوالي کې د سرسیاد ایمرجنسي کلینیک د دوو ډاکټرانو د اختطاف په جرم په 15 کاله بند محکوم کړل. د عرفان په وینا د دې دوو تنو د جرم د شریکانو په اړه حکم نه دی اعلان شوی ځکه چې هغوی تښتېدلی دي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوې کرکټ لوبډلو ترمنځ د لومړي ټیسټ لومړۍ ورځ پای ته ورسېده. لومړی بیټنګ افغانستان وکړ چې د 131 منډو له جوړېدو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې زیمبابوې 133 منډې وکړې او 15 لوبغاړي وسوسېدل. دا ټیسټ لوبه نن سهار په ابوظبي کې د افغانستان په کوربهتوب پیل شوه. په داسې حال کې چې د جنوب ختیځې آسیا د بهرنیو چارو وزیران د برما د کړکیچ لپاره خبرو ته چمتو کیږي، د برما امنیتي ځواکونه یو ځل بیا د کودتا ضد مظاهره چانو په وړاندې له تشدد کار اخیستی دی. د راپورونو له مخې د برما په ستر ښار یانګون کې امنیتي ځواکونو له اوښکې بهاوونکې ګاز استفاده کړې ده. همداراز پولیسو د مظاهره چانو د خپرېدو لپاره د هغوی پلور ډزې کړې دي چې څلور تنه ټپیان شوي دي. د فبروري په لومړۍ نیټه پاوس په برما کې کودتا وکړه او د دې هیواد مشر آنګ سان سوچی د هغې د ګوند له یو شمېر مشرانو سره زنداني کړل. تر کودتا وروسته په برما کې مظاهرې روانې دي چې تر اوسه د لږ تر لږه 21 اعتراض کوونکو د وژل کېدو خبرونه خپره شوي دي. تمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه سر لننه د روسیې پر ضد اقدام وکړي چې ولې د اپوزیسون مشر الکسی ناوالنی زنداني کړی او هغه ته یې زهر ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
موږ له ډېر نږدې له اروپایي ټولنې سره کار کوو، له خپلو همفکره شریکانو سره د بشري حقونو او د روسیې په اړه په خبرو بوخت یو. په دې کې د ښاغلي ناوالنی قضیه او د ده تر نیول کېدو وروسته د خلکو د نیولو مسأله هم پکې شامله ده.
بل لور ته د اروپایي ټولنې ډیپلوماتیکو سرچینو پرون وویل چې دوی موافقه کړې ده چې د روسیې د قضایي چارو پر څلورو چارواکو چې د ناوالنی په نیولو کې لاس لري بندیزونه ولګوي. سلواکیا ته د کووډ-19 ناروغي ضد سپوتنیک واکسین 2,00,000 ډوزه ورسېدل. سلواکیا له روسیې سره د 2,000,000 ډوزه سپوتنیک واکسین د اخیستو تړون کړی دی. د دوشنبه په ورځ د دې واکسین د لومړۍ برخې تر رسیدو وروسته د دغه هیواد سر اعظم ایګور ماتویچ وویل
2,000,000
ډوزه واکسین به له 1,000,000 سلواکیانو سره د 2 میاشتو په ترڅ کې مرسته وکړي. موږ به د شوي تړون له مخې 1,000,000 ډوزه واکسین ترلاسه کړو. بیا به په مې او جون میاشتو کې 1,000,000 ډوزه نور ترلاسه کړو.
سلواکیا له هنګری وروسته د اروپای ټولنې دوهم هیواد دی چې په روسیه کې د کورونا ضد جوړ شوی واکسین ترلاسه کوي. د اروپای ټولنې د درملو د مؤسسې له لوري لا هم سپوتنیک واکسین نه دی تصویب شوی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه یو. هرات اسمان زایزای وریز د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه اته. کندهار کې به هم اسمان زایزای وریز وي د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 15. مزار شریف اسمان نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 5. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 9.
آزادی رادیو نه خبرونه واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د آزادی رادیو په دغه خبری مجله کې اوري چې نن په جلال آباد کې لکتر لګه په دوو بریدونو کې د انعکاس تلویزیون درې ښځینه کارکوونکې وژل شوي دي او یوه بله ښځه ټپي ده. دا مو د سر موضوع ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې روغتیا پالانو ته د کووید 19 د واکسین تطبیق په نورماله توګه روان دی.
د واکسینو د تطبیق چارې په نارمل ډول سره په ټوله هیواد کې جریان لري. د واکسین د پیل څخه تر اوسه پورې 16,650 روغتیایي کارکوونکو ته واکسین تطبیق شوی دی.
په دې پروګرام کې دا هم اوري چې د طالبانو په دې خبره چې اوسنۍ حکومت د مذاکراتو لپاره خنډ بللی افغان چارواکو توندو غبرګون وښود.
د طالبانو د شل کلن وحشت یوازې د همدې هدف لپاره و چې دوی واک ترلاسه کړي. د افغانستان خلک اساسي قانون لري او د واک د لیږد مراحل په دې قانون کې واضح شوي دي.
وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې او اته دقیقې کېږي. راځو لومړی مطلب ته. نن په جلال آباد ښار کې د انعکاس تلویزیون درې ښځینه کارکوونکې وژل شوي او یوه بله ښځه ټپي ده. دوی د لږ تر لږه دوو بریدونو په پایله کې مړې شوي دي. د انعکاس تلویزیون د معلوماتو له مخې په دغو ښځینه کارکوونکو باندې شاوخوا 4 بجې برید شوی دی کله چې دوی له دفتره د کور په لورې روانې وي. د ازادي راډیو خبریال دغه موضوع تعقیب کړي. همدا شی بر سره تازه جزئیات شریکوي. مهرباني.
بل ستانګزه سه د انعکاس تلویزیون دغه درې ښځینه همکاران نن په دوو بلابلو وسلوالو حملو کې وژل شوی دي. د انعکاس تلویزیون مسؤلین وایي چې دغه درې ښځینه همکاران مرسل، شاهناز او سیده د دوی د دوبلې د برخې کارمندان وي چې له دفتره د کور پر لور باندې روان وي او نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شوي. ویل کېږي داسې چې دا دوه بیلابیلې پیښې شوي دي. یوه هم د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې چې د خلکو نه ډیر د خلکو د ګڼې ګوڼې سیمه ده، د زرګرانو کوڅې کې دا پیښه شوې چې دوه همکاران پکې دوی وژل شوي دي. او یوه بله هم د ښار په څلورمه ناحیه کې قصبي سیمه کې په ډزو باندې وشتل شوې ده. په لومړي ځل کې ویل کېدل چې یوه ټپي ده، خو د ننګرهار د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې دوی ته دوه جسدونه او یوه ټپي میرمن وروړل شوي وه چې وروسته ټپي میرمن هم د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. په سیمه کې څو تنو عیني شاهدانو د دې پیښې انعکاس تلویزیون ته ویلي دي.
خو چې موږ له بغاټ راغلم دوه خځې د برتیو ولکان ویولې چې تامې فاده ویولې ولا یو ولا یو خځې ده او بل شوال وي دي خدمت
خځې برتیو زنانه ویولې چې په خانې ته نوم هم سندې دي ولا چې برتیو نو خځې درې را خځې درې زخمیانی وي خامخا مړې نه وي.
خوا د رسنیو نه د دفاع یو شمیر ټولنو دغه پیخه په کلکو ټکو باندې غندلې ده. د افغانستان رسنیو د دفاع کمیټې مسؤل عبدالمحیط هاشمی څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې دغه پیخه غندلې ده، ویلي دي چې د دولت د رسنیو ژورنالیستانو د امنیت په ټینګول کې په پاتې راتلو باندې تورن کړی دی او غوښتنه یې کړې ده چې باید حکومت د ژورنالیستانو امنیت ونیسي.
ډیره مننه کوم. د ننګرهار امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت هم د دغې پیښې په اړه باندې د ازادي راډیو له خبریال سره خبرې کړې دي. پاسوال جمعه ګل همت ته بغوښ شو
څراغه معلومات چې موږ درو متاسفانه درې نفر زموږ خوندې فشاده سره سدوی دي او دوه نفر زخمیان دي چې د دې کې مهم توریست دي د دې رهبری کول هغه د خاري په سیر په نوم هم د اوس کرپټ رسوي دي د ورک شي سره او یو من خف کوم خپل شي سره ان شاء الله په لټین جریان شي نور باندې. دا
که څه خلک اخار کړی چې د کومې ډلې پورې اړه لري؟
ته طالبان په ډلې پورې اړه لري او پاکستان کې روزل شوی دي. هم ننګرهار
د ننګرهار امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت و چې د دغې نننۍ پیښې په ارتباط باندې د خبریالانو پوښتنې ځوابولې. د ازادي راډیو خبریال له هغه سره خبرې کړې دي. وروسته به په همدې اړه جزئیات درته خپاره کړو. اوس د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د خزینه همغږۍ د برخې مشره آغلی وحیده فیضی را سره د ټلیفون په کرښه خبرې کوي. وحیده فیضی، تاسو ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلې. بد پیښه شوې ده په ننګرهار کې، درې رسنیز کارکونکي یا خبریالان وژل شوي دي، یوه بله ښځه هم ټپي شوې ده. د تاسو تازه معلومات په دې ارتباط باندې څه دي د تاسو د کمیټې؟
سلام بر شما. در قدم اول تسلیت عرض میکنم به جامعه رسانه‌ای در افغانستان. متاسفانه تا قراره یک سال بعد داشتیم و فعلا نام در یک وضعیت خوبی قرار نداریم. متاسفانه اطلاعات که فعلا بر ما نشان میتنیست که 3 تن از کارمندان رسانه‌ای زن از انعکاس شهید شده و جزئیات تازه در دست نیست. فعلا نام همکاره ما در ننګرهار تلاش دارن که به جزئیات تازه دست یابند.
وحیده فیضی، په انعکاس تلویزیون یو خبریالې باندې مخکې هم برید شوی و، ملاله میوند باندې وژل شوی و، په ټوله کې خبریالانو ته د ورپېښو ګواښونو په ارتباط باندې څه وایې؟ ولې حکومت په دې برخه کې څه کار نه دی کړی؟
متاسفانه موضوع قسمی است که شاید یک قسمت حکومت هم ضعیف بوده، ناکام بوده، چرا که شما هم یادآور شدین چندین بار است که حملات مستقیم بالای خبرنگارا و رسانه شده. اما برمیگرده بر اینکه خبرنگار نه تنها در ساحه کار بلکه در بازار هم دیگه امن نیست، حتی خانواده خبرنگار در امن نیست. بنابراین من فکر میکنم که یک پلان بسیار بزرگی در راست که ما را سرکوب کنه و ترس ایجاد کنه در دل ما که دیگه ما نتونیم در رسانه کار کنیم. شما ببینید اگر یک خبرنگار یا یک کارمند رسانه یا یک رسانه مورد هدف قرار میگیره یا زیر تهدید می باشد، در او قسمت شاید خوبتر بتان آدم برش تدابیر بسنجه. اما ای که خودت منحیط خبرنگار نیه، حداقل میری در بازار بیرون با وجود از آن زیر تهدید می باشی. بنان نفکر می کنم که ما شاید بسیار بسات بلندتر زیر تهدید هستیم، نه تنها در رسانه ما، در محل کار ما، بلکه در جای ها ممکن میریم وقتی که زیر تهدید میباشیم. بدون شک تفکر میکنم به برنامه و یک پلان بسیار زیاد بزرگی ضرورت است که بتانه دولت هم در قسمت توجه بیشتر کنه، کمی تکان بخورن، به خاطر که قضیه اول نیست، دوم نیست. ما در یک هفته قضیه دوم است که سر خبرنگار میشه. شما در جریان هستیم که خانواده خبرنگار چند روز پیش مورد هدف قرار گرفت، فعلا خبرنگار در بازار مورد هدف قرار میگیره. بنان فکر میکنم که یک توجه جدی حکومت و نهادهای بین المللی که داخل فشار بیاره بالای طرف و ضرورت از دیگه قسمت.
ډیر زیات مننه کوم وحیده فیضی و د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د ښځو د برخې د همغږۍ مشره.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګیاست په افغانستان کې د کورونا واکسین لپاره یو اونۍ اوړي دغه هیوات د عامه روغتیا وزارت وایي تر اوسه شپږ زره تنه چې ډیر پکې روغتیایي کارکونکو دی واکسین شوی دي ډیرې واکسین شوی کسان وایي د دوی د بدن د واکسین په وړاندې جدي حساسیت ونه خوت په افغانستان کې کورونا واکسین د هند په مرسته خلکو ته تطبیقیږي په دې اړه باندې راپور تاسو ته ورسته خبر کو خو اوس د ازادي رادیو خبريال د ننګرهار له موږ سره خبري کوي د دوی نبا تازه جزئیات پوښتو دوی د ننګرهار روغتیا ریاست ته ورغلي دي چیرته چې دغه ټپیان او جسدونه انتقال شوې دي مهرباني وکړئ موږ تاسو غږ اورو کراته وای چې د خپل سترګ لیدلې حال راته وای چې په الته سره باندې د دوی فامیلونه راغلي څه وای دوی
ډیر زیات مننه زما سلامونه ومنه ز د ننګرهار او زوی روختون تر اغله ما دلته د ننګرهار د زوی روختون د مسرونو خبره چې پنځه تنه چې په نننیو دوه جلا بریدونو کې پډز وشتل شوی د دریو جسدونو او دوه پټپی حالت کې راول شوی چې پنځه واړه مېرمنې دي درې تنه د انکاس د سیمایس ټلویزیون د دوبلې د برخي کارکونکو وی هغه درې واړه وژل شوی دی او همدار از دوه نورې مېرمنې چې د پیښې په ځای کې وی هغه ټپیانې شوی دی او په ټپي وضعیت کې دلته د پروختون کې درملنې لاندې دي دلته ګڼ شمېر خبرې اعلان راغلي دي او د دغو پیښو د قربانیانو کورنۍ راغلي دي خو تر اوسه پورې نه د پیښو د قربانیانو کورنۍ او نه خبرې اعلان اجازه ورکړل شوی چې لټپیانو او یا جسدونو لیدنه وکړي دوی منتظر دي تر څو د دوی تحقیقات پای ته ورسیږي او هغه وروسته بیا د دوی کورنۍ او یا خبريالانو ته هم اجازه ورکړي مسولینو سره چې موږ غږیدلی یو او وایي چې د جلال آباد ښار په لومړی نه سیمه کې لومړی بریډ شوی و چې د زرګرانو په کوڅه کې شوی و په دغه ځای کې دوا د انکاس ټلویزیون د دبلې د برخې خبريالانې په نخښه شوې کارکونکو په نخښه شوې او دواړه وژل شوې دي تر څنګه دوه ملکی وګړي په دغه خزینه وګړي په دغه پیښه کې ټپې نشوي یو بل بیا بیا د جلال آباد خطروره نه هي د قصبي په سیمه کې رامسته شوې و چې په هغه کې یوازې د انکاس ټلویزیون د دبلې د برخې و بل کارکونکو په نخښه شوې و چې د سر په برخه کې وشتل شوې و او وژل شوې ده
خا مننه کومه د انکاس ټلویزیون له مشرانو سره تاسو خبري وکړي هغه څه ویل چې څه غواخونه ورته موجود وکړ څنګه یا د امنیتی کسانو پاړه باندې څه ویل چې د دوی د امنیت په نیولو کې ولې پاتې راغلي
نو د انکاس ټلویزیون مسولینو سره مونږ په دې اړه باندې خبري وکړي دوی ویل چې شاوخوا درې میاشتې مخکې چې کله دغه ټلویزیون یو خبریاله ملاله میوند وژل شو لا غیر ایسي دوی ته غواخونه وو او د دوی یعنی دغه داسې انګیرل چې داسې پیښه بنورم رامنځته کیږي دوی ویل چې وخت په وخت مونږ د امنیتي چارواکو سره خپل اندېښنې شریکې کړې دي خو په مقابل کې دوی ډاډ راکړی دی او دوی اندېښنه خو ده چې دوی د ډاډ سره سره بیا هم دغسې یوه پیښه رامنځته شوه او د دې انعکاس کورنۍ درې نور غړي په نښه ووژل شول خو مونږ د ننګرهار امنیت قمندان جمعه ګل احمد سره وغږېدو هغه د دغه پیښې په اړه باندې که څه هم ډېر معلومات ورنه کړل خو دې تایید کړه چې درې کسان خزینه کارکونکي د نکاس ټلویزیون وژل شوی دي او دوه ملکی خزینه وګړي ټپیانې شوی دي خو د ترڅنګ یادونه وکړه چې دوی د دغو دواړو پیښو نه د یوې پیښې عامل نیولی دی چې د قاري بصیر په نامه باندې وو او دی په رکشه کې نیول شوی دی او ویل کېږي چې د دې سره یو میل وسله هم نیولې ده دوی ویلي چې په دغو دواړو پیښو عاملونو پسې نوره لټه هم روانه ده خو تر اوسه د یوې پیښې عامل نیولی نو معلومه نن دا چې دا عامل لا تورن دی او کدا پیخه واکنه تر سره کړی د خو د پدې اړه باندې نور معلومات ورنکړه
ډیره مننه کوم د ازادي رادیو خبريالو چې د ننګرهار لوځوی روختنې لمکسره خبري کولې د هلته د ټپیانو لیدو ته ورغلی او امدارنګ د ګڼو خبريالانو سره چې هلته د ننګرهار د نننوی الکتر لګ دوه بریدونو څخه مړی او ټپیان ورول شوې دي البته 15 کسان په دې پیخه کې ځانمن شوې دي د انکاس تلویزیون خبريالانې چې د دوبلې د برخي کارکونکو وی هغه وجلی شوې دي او دوا نورې خزي هم په بریټ کې ټپيان شوې یو پیخه په قصبي کې شوې ده او بل د زرګرانو په کوڅه کې د ننګرهار امنی قومندان پاسوال جمعګل همت ویل دي چې د همدغه وسنې پیخه په تړاوي یو عامل چې قاری باسط نومید د خبره نیول شوې ده او دوی ویل چې دا بریټ طالبانو کړي وسلوالو طالبانو تر دې د ما په دې اړه څه نه دی ویلي
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي
اوس برا شو د کرونا د واکسین د تطبیق راپور ته په افغانستان کې د کرونا د واکسین لپاره لیوونه اوړي د دغه یواد د عامه روغتیا وزارت وایي تر اوسه 14000 تنه چې ډیر پکې روغتیاي کارکونکو دی واکسین شوی په دې اړه پام وکړئ د راپور ته
د هرات په حوزوی روغتون کې ډاکټر غلام جیلانی نیازی یو له هغو کسانو څخه دی چې د کورونا واکسین یې ترلاسه کړی 45 کلن نیازی چې په کوډنوله سخته د ډیرو ناروغانو درملنه کړی او وایي د کورونا وایروس د تزریق پر مهال یې بدن هیڅ ډول حساسیت ونه خود
ما د وارد لست نفر واکسین سوی دی چې د دوی درې نفر موږ هیڅ اراز او علائم نه لرو او ونه پر نور د موږ کارکونکي اراز او علائم لري تب لري سردردی لري او ځان ځان درد کې او نفسنګي هم بعضه ته پیدا شوی وو بعد د 3 ساعت بیا ګرد جوړ شو
خو د خغلی نیازی همکار جناقا وای کله چې د کورونا واکسین وکړ حساسیت یې درلود
ما ډېر پرې ورو ساعت 12
وړم ابراز ادبولس په چې واکسین شوم د 13 ورځې تر ادبولس په جمع وضعیت خنه وو سخت تبه د ستونی او د ځان درد می درلود خو شکر له 13 ورځې وروسته اوس ښه شوم
خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای چې ټول جوړ شوی واکسینونه له تزریق وروسته د انټي باډي د جوړېدو تر وخته په وجود کې حساسیت رامنځته کوي د عامه روغتیا وزارت مرستیال وایان ډاکټر میرویس علیزای
د واکسینو د تطبیق چارې په نارمل ډول سره په ټوله هیواد کې جریان لري په 13 ساعتونو کې 4,425 روغتیا کارکونکو ته واکسین تطبیق شوی او د واکسین د پیل څخه تر اوسه پورې جمله 14,595 روغتیا کارکونکو ته واکسین تطبیق شوی دی
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پریکړې لمخې د هند له لوري مرسته شوی واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیایي کارکونکو ورپسې خبريالانو او بیا امنیتي ځواکونو ته ورکړل شي یو شمیر عام افغانان چې د کورونا وایروس په لومړي او دویمه څپه کې دغه ناروغي تېره کړې وایي چې دوی تمه لري واکسین شي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې د هند له لوري افغانستان ته 15,000 دوز واکسین ورکړل شوی چې 1,00,000 دوز روغتیایي کارکونکو ته 1,00,000 دوز امنیتي او دفاعي ځواکونو او 1,000 دوز خبريالانو او نورو دولتي کارکونکو ته په پام کې نیول شوی
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي
د افغانستان او قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد له سفر سره سم پرون په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالب پلاوی ترمنز غونډه شوې دواړه لوري وایي په پرونی غونډه کې د اجنډا پر موضوعګانو بحث شوې ده او بحثونه به دوام پیدا کړي په دې اړه پام وکړئ د راپور ته
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکزی پلاوی او 13 ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډه کړي په دې غونډه کې د سولې خبرو د اجنډا د جوړېدو په اړه بحث شوی د افغانستان د مرکزی پلاوی غړي فوزیه کوفي ازادي رادیو ته وویل هڅه کوي چې په خبرو کې په داسې مسایلو هوکړه وشي چې د افغانانو په ژوند اغیز ولري
از زمان آغاز دور دوم مذاکرات
د دویم پړاو مذاکرات له پیل وروسته غونډه په ورځنی ډول روانې دي هڅه د دې لپاره ده چې پر داسې یو اجنډا هوکړه وشي چې د خلکو پر ژوند اغیز وکړي او بدلون راوړي
د مرکچی پلاوی او بل غړي غلام فاروق مجروح بیا ازادي رادیو ته وویل پرونی غونډه کې د اجنډا پر جوړېدو اوږده بحثونه وشول خو په خبري پایله یې نه درلوده افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچی پلاوی د غړي وای نن یا هم سبب دواړه لوري وی مطلوبې پایلې ته رسیدو لپاره بیا د خبرو میسته کینی د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندا ناجی انوري هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د غونډې د دوام خبره کوي
دواړو مذاکراتي پلاوی ترمنز مجلسونه ادامه لري پرون ماشام هم د دواړو مذاکراتي پلاوی ترمنز ناسته تر سره شو او د اجنډا د مسایلو پر سر مفصل بحث وشو او دا لړۍ بمداسي دوام لري
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر سرویان محمد نعیم هم منی چې پرون دواړه لوري سره ناشتي. خالی محمد نعیم د سشنبه پورز ازادي رادیو ته پر لګلی پیغام کې د پرون ورځ غونډه د اجنډا د جوړېدو لپاره د تیرو ناستو دوام وباله. د قطر په پلازمینه دوحا کې د افغانستان اسلامي جمهوری دولت او طالبانو پلاوی داسې مال د سولې خبرو میز ته سره کینی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر په لړ کې پرون په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، له مخکینی جمهور رئیس حامد کرزي او یو شمېر سیاسینو سره کتلي او د سولې د روان بهیر او د دې پروسې د چټکتیا په اړه یې خبرې کړې. په کابل کې د امریکا سفارت بیا وایي خلیلزاد به د افغانستان له حکومت او سیاسي مشرانو سره تر لیدنې وروسته د سیمې هیوادونو او قطر ته ولاړ شي. خو په افغانستان کې د سولې راتلو لپاره د هلو ځلو په دوام په قطر کې میشت د طالبانو رهبرۍ یو ځل بیا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له حکومت سره مخالفت ښودلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مشر او د مرکزي پلاوي غړي امیر خان متقی د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون د یو کلنۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې ویلي مذاکرات او د اوسني حکومت دوام یو ځای نشي کېدای.
د خپل نظام او د خپل قدرت او د خپل جوړ شوی سیستم بقا غواړي، به د مذاکرات دي چې څه
هو جمهوري ریاست بیا وایي د واک د لیک دی وازینه لار ټاکنې دي. د جمهور رئیس د وایان مرسال د واخان مینه پال
د افغانستان خلک اساسي قانون لري او د واک د لیست مراحل په دې قانون کې واضح شوي دي چې هغه د افغانستان د خلکو رایه د ملت اراده د دې ارادې پر اساس باندې له یو رژیم پر بل رژیم پر ته واک لیست مومي.
دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم خپله د موقت حکومت له جوړېدو سره ښکاره مخالفت ښکاره کړی دی.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتلون کې ده
زمون شبین ننی افغانان د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی.
ازادي رادیو ته غواګاست اوس هم ورزو میانمار برما ته هلته نن د امنیتي ځواکونو لخوا په مظاهره چانو باندې تاوتریخواله شوې ده. دا تاوتریخواله له څو ورځو راهیسې روان دي. مظاهره چان د پوځي کودتا په نتیجه کې د آنګ سان سوچی په مشرۍ د حکومت پړنګېدو باندې غصه دي او غواړي چې برته یو ملکی حکومت حاکم شي. په دې اړه نوریاس نوری راپور جوړ کړی.
په میانمار یا پخوانی برما کې امنیتي ځواکونو نن د هغو په سلګونو معترضانو په وړاندې چې د تېرې میاشتې د کودتا پر ضد واټونو ته راوتلي وو له زوره کار واخیست. د راپورونو له مخې پولیسو په پلازمینه یانګون کې د په سلګونو معترضانو چې د موانیو تر شا یې کلکې خولۍ په سر کړې او ډالونه یې په لاسونو کې وو د تیتو پرک کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. دغه اعتراضیه لاریونونه د دې ښار په مختلفو برخو کې ترسره شول. په کالی ښار کې د عیني شاهدانو په وینا پولیسو وروسته له هغې د معترضانو د خورولو لپاره له وژونکو وسلو څخه کار واخیست چې د معترضانو له منځه د پولیسو پر لور ځینې شیان ګزار شول. په میانمار کې د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې د دې هېواد پوځ قدرت په لاس کې واخیست او د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی په کور کې نظربند او د ملي ډیموکراتیک لیګ یو شمېر نور مشران یې ونیول، اعتراضونه پیل شوي دي. معترضان د دغو مشرانو د خوشي کېدو او بیرته د ملکي حکومت د یا کېدو غوښتنه کوي. تر ټولو خونړي اعتراضونه دوه ورځې وړاندې د فبروري په 28مه ترسره شول چې پکې لږ تر لږه 21 معترضان ووژل شول. پوځ د یو پولیس د وژل کېدو خبره هم کړې ده. د دغو اعتراضونو په ترڅ کې د شپږو خبریالانو په ګډون په سلګونو کسان نیول شوي دي. د نننیو اعتراضونو په ترڅ کې تر اوسه د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي. د پوز لخوا کودتا چې نړیوالو غندلې دغه راز په میانمار کې چې نږدې نیمه پیړۍ واګې د پوز په لاس کې وې، په دې هېواد کې د ډیموکراسۍ پر لور وروستۍ کمزورې هڅې هم پیکه کړې دي. د سنگاپور د بهرنیو چارو وزیر وی ویان بالکرشنان وویل د جنوب ختیځې آسیا د ټولنې آسیان د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیران به چې نن د ویډیو کانفرنس له لارې د میانمار پر سیاسي وضعیت خبرې کوي. په ډاګه د میانمار پوځي واکمنانو ته ووایي چې د معترضانو په وړاندې تاوتریخوالی مایوسه کړې دي. نوموړي وویل دغه ټولنه به چې میانمار، سنگاپور، انډونیزیا، تایلند، لاوس، کمبودیا، مالیزیا، برونای او ویتنامي غړي دي، د دې پلوي وکړي چې آنګ سان سوچي او د جنرالانو ترمنځ د خبرې وشي. پنځه اویا کلنه آنګ سان سوچي له کودتا رئیس په عام محضر کې نه دلیدل شوي، خو پرون په مجازي بڼه په محاکمه کې راڅرګنده شوه. پر نوموړي رسمن دوه نور تورونه هم ولګول شول چې په دې سره پر هغې د لګول شوو تورونو شمېر څلور شو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو مننه چې پروګرام مو واورید. سید سمی عباس له تازه راپورونو سره راغلی. بل پروګرام